درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان غونډه جوړیږي. طالبان له دې غونډې څه هیله لري؟
د افغانستان
پر کنر د پاکستان له راکټي بریدونو وروسته د طالبانو ویاند وایي
کنر کې د راکټونو د لګېدو قضیه جدي ولې پاکستاني افسر سره بیا شریک سي سي ده ولې تکراري کې دا موضوع
سر لنن څخه د کابل د پاسپورت دفتر پرانیستل کیږي. خو د دې ادارې رئیس وایي
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فورمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو د پاسپورت عمومي ریاست ته تشریف راوړي.
په خوست کې
هغه کلینیکونه غیر قانوني چې په خوست کې فعالیت کوله ان شاء الله د نن ورځې نه وروسته به دغه کلینیکونه ټول بندېږي.
د دې ودورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان د غونډې په درشل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست نړیوالو مؤسسو ته ډاډ ورکړ. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله په آسیایي جام کې د ګډون لپاره متحده عربي اماراتو ته ځي او په کراچۍ کې وی 14 لږ تر لږه 12 تنه وشلې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه نن له غرمې مخکې په اسلام آباد کې پیلېږي. په دې غونډه کې چې د سعودي عربستان په وړاندیز جوړیږي د 50 اسلامي هیوادونو استازي برخه اخلي. د دې غونډې په درشل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وویل نړیوالې مؤسسې له کوم خنډه پرته په افغانستان کې فعالیت کولی شي. امیر خان متقی دا خبره په اسلام آباد کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له استازو سره د لیدو پر مهال وکړه او ویویل طالبان دغو مؤسسو ته ضمانتونه هم ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانکزی هم پرون وویل د امریکا په څیر هیوادونه مسؤلیت لري چې له افغانستان سره مرسته وکړي. طالب چارواکي داسې مهال د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو مرسته غواړي چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شوی. ډیر ځوانان د بیکاری او اقتصادي ستونزو له کبله هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کرشه ملي لوبډله په آسیایي جام سیالیو کې د ګډون لپاره نن متحده عربي اماراتو ته رواني شي. دا سیالۍ روانونه یعنی د دسمبر په درویشتمه پیلیږي او د همدې میاشتې په 1/3 پای ته رسیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله خپل لومړی لوبه د دسمبر په 1/3 یعنی د راتلونکي پنځشنبه په ورځ له پاکستان سره کوي. د افغانستان دوهمه لوبه د دسمبر په 15 له متحده عربي اماراتو او دریمه هغه د همدې میاشتې په 20 نیټه له هند سره ده. په آسیایي جام سیالیو کې ټولټال 8 لوبډلې ګډون لري. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله له اماراتو وروسته ویست انډیز ته ځي چې هلته د کرکټ د 19 کلونو په نړیوال جام کې ګډون وکوي. روسیه ویلې د طالبانو له واکمنۍ څخه باندې څلور میاشتې وروسته یې هم نږدې 200 کسان له افغانستان ایستلي دي. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل درې بار وړونکي الوتکې چې 200 کسان پکې سپاره وو پرون په چکالوفسکي پوځي اډه کې کښېناستې. د وزارت په وینا دغو الوتکو د روسیې لخوا کابل ته بشري مرستې ورسولې او په بیرته راته کې دا کسان له ځان سره بوتلل. د روسیې پوځ د اګست میاشتې له وروستیو راپدې خوا 270 تنه له افغانستانه ایستلي دي. د طالبانو له واکته رسېدو وروسته یو شمېر هیوادونه هغه افغانان باسي چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی په پوځي او سیاسي ماموریتونو کې برخه اخیستې ده. د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې د بدرفت یا چټلو اوبو په سیستم کې د ګازو 14 لږ تر لږه 12 تنه وژلي او 11 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان د پولیسو یو ویندوی سهیل جوخیو ویلي 14 داسې مهال شوي چې د یو بانک تر ودانۍ لاندې د چټلو اوبو په سیستم کې ډیر ګاز ټول شوي وو. د قوي چاودنې د ایچ بی ایل بانک یو ودانۍ هم نړولې ده. د کراچۍ په روغتون کې یوه ډاکټر صابر میمن ویلي دوی ته لس مړي او دیارلس ټپیان ورکړل شوي چې د دریو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د پولیسو یوه مسؤول بیا ویلي چې دوه تنه ټپیان په روغتون کې مړه شوي چې ورسره د وژل شویو شمېر دولسو ته ورسېد. د کراچۍ د بدرفت سیستم تر ډېره په غیر قانوني او غیر معیاري ډول جوړ شوی دی. مسکو وایي د پرانیستو آسمانونو له تړونه رسمن وتل نهایي کوي. دا تړون په 2002 میلادي کال لاسلیک شوی دی. دا تړون لاسلیک کوونکو ته اجازه ورکوي چې یو د بل پر فضا غیر وسلوال څارونکي پروازونه وکوي. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ادارې روسیه د دغه تړون په ښکاره سرغړونه تورنه کړې وه. امریکایي ادارې هغه مهال ویلي وو مسکو د ګرجستان سرحد ته نږدې د کالینین ګراد پر فضا او د چیشنیا د شمالي قفقاز پر سیمه کې پر الوتنو محدودیتونه لګولې دي. امریکا هم د 2020 کال په نومبر کې له دې تړونه ووتله. اوس مهال درې دېرش هیوادونه د دې تړون غړي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځني سپه 12:00 نیوي دوام کوي. اسلام آباد نن د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د فوق العاده غونډې کوربه دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی پرون په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ورسید. د اسلامي هیوادونو پر استازو سربیره غونډې ته د امریکا، روسیا او جرمني استازي هم بلل شوي دي. د موضوع تفصیل اسد الله لودي وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت هیله لري چې د اسلامي هیوادونو له نننۍ غونډې به په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې ښې لاسته راوړنې ولري. د اسلامي هیوادونو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دا غونډه د سعودي عربستان په نوښت او وړاندیز د اسلام آباد په کوربتوب ترسره کیږي. غونډه کې د افغان پلاوي مشري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. متقی پرون اسلام آباد ته له رسېدو سره هم مهاله پاکستاني رسنیو ته وویل د اسلامي همکاریو په سازمان کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د غونډې پای کې به یوه ګډه اعلامیه خپره شي چې بشري او سیاسي برخې به ولري. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته زیاته کړه په بشري برخه کې به د اسلامي همکاریو سازمان له نړیوالو وغواړي چې افغانستان سره بیړنۍ بشري مرستې وکړي او د همدې میاشتې تر پایه به د اسلامي پراختیا بانک د افغانستان د مرستو وجهي صندوق فعالوي. د سرچینې په باور په سیاسي برخه کې به له نړیوالو وغوښتل شي چې د افغانستان په تړاو نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن پاتې شي، د افغانستان شتمني آزاده کړي او له طالبانو به د ټول شموله حکومت غوښتنه تکرار شي، داسې حکومت چې ښځې او نجونې هم پکې وي. دا سرچینه وایي لومړیو کې تمه دا وه چې ځینې اسلامي هیوادونه به دې غونډه کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او یا به لږ تر لږه له طالبانو سره د تعامل او کابل کې د سفارتونو د پرانیستو خبره کوي، خو سرچینه اټکل کوي چې دا کار اوس لپاره ممکن ونه شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د نورو اهدافو سربیره دوی له غونډې غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ومني.
اول په سیاسي برخه کې د افغانستان نوې حکومت باید په رسمیت ومنل شي او نړیوالو اصولو مطابق د متقابل درناوي په اصولو ولاړ مناسبې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شي. دوم د افغانستان خلک تر نوي له جنګ راوتلي حکومت ته زار دي، ځکه دلته ټولې زیربناوې له منځه تللي، خپل تولیدات متاثره شوي دي. نو دا ټول یو همکاري او کومک ته ضرورت لري. یو انساني موضوع هم د پاینال کې، یو اسلامي موضوع خو بله شکه ده. دریم موضوع داسې په دوامدار شکل افغانستان سره د مرستو روحیه رامنځته شي. دلته افغانستان کې تمایګزاري وشي، افغانستان یو فقیر ملک نه ده په اصل کې، ډېرې زیربناوې لرو.
د اسلامي هیوادونو پر استازو سربیره د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې او جرمني استازي هم غونډې ته غوښتل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا استازي توماس وست پر خپل ټویټر پاڼه ویلي خوښ دی چې د دې غونډې لپاره په اسلام آباد کې دی او نوموړي د غونډې جوړېدل پر وخت او مهم نوښت بللی دی. د اسلامي هیوادونو غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې شاوخوا 20 میلیونه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. مرسته کوونکو موسسو ویلي که نړیوال غواړي چې افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي، نو همدا اوس باید لاس په کار او خپلې بشري مرستې دغه هیواد ته ورسوي.
پاکستان نن په داسې حال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د ټولولو د کنفرانس کوربه توب کوي چې د کونړ اوسیدونکي وایي د پاکستان پوځ یو وار بیا پر دې ولایت د درنو وسلو ګوزارونه پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به په پاکستان وپوښتي، خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ادعا کوي چې اوسنی حکومت دا کار نشي کولی. پاکستان د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د تیرې اونۍ په وروستیو درې ورځو کې یو ځل بیا ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري د راکټونو د توغولو په اړه راپورونه ورکول کیږي. دا هغه څه دي چې د کونړ ولایت ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړي دي. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونو پر سیمو د توپونو ډزې کوي. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د توپونو په دې ډزو کې یو کس ټپي شوی او لسګونه څاروي پکې تلف شوي دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به پاکستان وپوښتي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې د راکټونو د لګېدو قضیه مجاهدین ولې پاکستاني افسرو سره بیا شریکه سي چې دا ولې تکرارېږي؟ دا موضوع ورته عامل دي، موضوع به پیدا کوو.
بلخوا راپورونه وایي چې د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ په چوګام کلي کې د پنجشنبې په مخام د ډرون برید هم سوای چې د ځایي اوسیدونکو په خبره پکې مرګ زوبله نه دا وښتي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د ډرون د برید د چا لخوا سوای، خو د فرانسې خبری آژانس د پاکستان د طالبانو د تحریک له قوله راپور ورکړی چې یو مشر یې د افغانستان په ختیځ کې د بی پیلوټه الوتکې له برید روغ وتلی دی. په راپور کې د پاکستانی طالبانو د تحریک له قوله ویل شوی چې د برید هدف مولوي فقیر محمد و، خو د برید پر مهال په سیمه کې نه و موجود. د پاکستانی سرچینو په خبره د چوګام له کلي څخه پاکستانی طالبان د خپلې اډې په توګه کار اخلي. د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې دا ځمکنی برید دی او له ځمکې څخه ځمکې ته د توغول کېدونکي راکټ په وسیله سوای دی. په کونړ، نورستان او پاکستان ته نږدې نورو ولایتونو او سیمو کې د پاکستانی پوځ له لوري د راکټونو د توغولو مسله نوې نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان په خاوره ورته حملې کېدلې چې ډېر کله به یې په غبرګون کې په کابل کې د نوموړي هیواد سفیر بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل کېده، تر دې چې وخت ناوخته به له همدې عمله پاکستان سره سیاسي اړیکې هم ترینګلې کېدلې. خو لا هم دا راکټي حملې پای ته نه دي رسیدلې. دا چې پاکستان والی دغه ډول حمله جاری ساتي او څنګه یې مخه نیول کېدای شي، د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان د خپلو ستراتیژیکو ګټو او د افغانستان پر حکومتونو د فشار راوړلو په تیرو 20 کلونو کې دا ډول حمله کوي. له دې ډلې افغان پوځي کارپوه او په المان کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
پاکستان همیشه دا غواړي چې په دغه سرحدي سیمو کې د دوی فشار محسوسي. همیشه دا بنحظ یو وسیله د فشار هم د افغانستان په دولت، هم په هغه قومونو باندې چې په دغه سیمو کې اوسیږي، او هم په هغه ډلو چې د دوی مخالفین دي. مخه هغه وخت نیول کېدی شي چې په افغانستان کې یو ملي حکومت رامنځته شوی، داسې حکومت چې هغه پاکستان سره خپل ګټې او منافع تعریف کړی شي.
ښاغلی اتمر ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ته به دا سخته وي چې د پاکستان مخه ونیسي، ځکه په خبره یې د دوی د حکومت په جوړښت کې د پاکستان لاسوهنه واضح محسوسه ده. که څه هم پاکستانی چارواکو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې تل دا ډول راپورونه رد کړي دي، هغه څه چې افغانان به یې لا قهرجن کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. د بریتانیا انډیپینډنټ ورځپاڼې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په اړه لیکنه خپره کړې ده. د اسلامي همکارۍ سازمان د دې کانفرنس چې نن د پاکستان په کوربه توب جوړیږي سعودي عربستان وړاندیز کړی. ورځپاڼه وایي پاکستان له اقتصادي سقوطه د افغانستان د ژغورلو او د بشري مرستو د ټولولو لپاره پر اسلامي هیوادونو اتکا کړې او په عین حال کې هڅه کوي چې په نړۍ کې د طالبانو د نویو واکمنانو تصویر سم وبرېښوي. په دې کانفرنس کې د 55 اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو یو شمېر وزیران هم ګډون کوي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي نړیوالې ټولنې د طالبانو پر حکومت بندیزونه لګولي او د پاکستان په شمول اسلامي هیوادونو چې نن په اسلام آباد کې غونډه کوي د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې اسلامي هیوادونه د طالبانو د رسمیت پیژندلو غوښتنه نه کوي بلکې غواړي چې هیوادونه له طالبانو سره تعامل وکړي. د نن ورځې غونډې ته په یو پیغام کې ویلي لطفا افغانستان ته شمه اړوي، لطفا ورسره تماس ولري، موږ د افغانستان د خلکو خبره کوو نه د کومې ځانګړې ډلې، موږ د افغانستان د خلکو په فکر کې یو. قریشی دا هم ویلي چې د اسلام آباد نننۍ یو ورځنۍ غونډې ته به د امریکا متحد ایالاتونه، روسیا، چین او اروپایي اتحادیه د افغانستان لپاره خپل ځانګړي استازي واستوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون اسلام آباد ته ورسید چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د بریتانیا بلې ورځپاڼې میل بیا په کابل کې د پاسپورت دفتر د بیا پرانستل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا دفتر د طالبانو له وخته رسېدو وروسته د یوې مودې لپاره په داسې حال کې بند و چې د کابل ډېر شمېر ښاریانو بهر ته د وتلو لپاره پاسپورت ته اړتیا لرله، خو د اکتوبر په میاشت کې د لنډ وخت لپاره پرانست. وروسته د پاسپورت رئیس وویل چې د تخنیکي ستونزو له کبله تر یوې مودې دا دفتر بندوي، خو یو شمېر ولایتونو کې د پاسپورت دفترونه پرانستل. ټاکل شوې ده چې نن دا دفتر بیا پرانستل شي او یو ور بیا د پخوا په شان پرې د زرګونو کسانو ګڼه ګوڼه جوړه شي. د پاسپورت د دفتر رئیس علمګل حقانی ویلي چې اوس ټولې تخنیکي ستونزې حل شوې دي او په لومړي پړاو کې به هغو کسانو ته پاسپورت ورکړل شي چې د دغه دفتر تر بندېدو مخکې یې غوښتنلیکونه ورسپارلې دي، خو نوي غوښتنلیکونه به د جنوري له 10 وروسته مني. د پاسپورت د دفتر د بندېدو له کبله نه یوازې هغه افغانان چې د امنیتي اندېښنو له کبله بهر ته ځي، بلکې زرګونه نور چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي منتظر پاتې شوي دي. په نړیوالو مطبوعاتو کې مو هم واورېدل چې د پاسپورت موضوع ته کتنه کړې وه. نن د کابل د پاسپورت دفتر پرانستل کیږي. د پاسپورت ریاست رئیس پرون په یو خبري غونډه کې وویل د جدي د میاشتې تر 28 نیټې د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته په کابل کې د پاسپورتونو غوښتنې نه منل کیږي. د دا هم وویل چې د پنځشنبه ورځې به یوازې د دوی د حکومت غړیو او ځواکونو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د پاسپورت ادارې مشر علمګل حقانی وویل هغه کسانو ته چې د تیر حکومت پر مهال د پاسپورتونو د اخیستلو لپاره په آنلاین ډول فورمې ډکې کړې وي او پیسې تحویل کړې وي لومړیتوب ورکول کیږي. د نوموړي په خبره دا خلک کولای شي د نوبت لمخې د قانوني چارو د مخته وړلو لپاره د ریاست ته مراجعه وکړي.
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فورمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو کولای شي چې د لیندې د میاشتې په 28 نیټه چې د یکشنبه ورځ ده د پاسپورت عمومي ریاست ته تشریف راوړي او بی بایومتریک او نور قانوني کارونه ترسره کړي او نور د فورمې آنلاین والا باید د دوشنبه د ورځې څخه د ذکر شوی جدول د مخه مراجعه وکړي.
د ښاغلي حقانی په خبره د دغه ریاست د پنځشنبه ورځې کاری وازی د طالبانو د حکومت غړو او ځواکونو ته ځنګړای سوای دی. علمګل حقانی خبرداري ورکړ چې کمیشن کارانو او سرغړونکو کسانو سره به جدي قانوني چلند وسی. په تیر څلورو میاشتو کې دوه ځلې د کابل د پاسپورتونو د ویش لړۍ بند اسوه چې آن په دې موده کې ناروغانو او محصلینو هم ونه سو کړای چې د اړتیا پر مهال پاسپورتونه ترلاسه کړي. په دې اړه مخکې ډیرایو افغانانو نیوکې کړې وې، خو اوس د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پاسپورت ریاست د چارو د پیل په اړه خوښي ښیي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د بهیر ټولګډونه او دوامدار وساتي. د کابل ښار اوسیدونکو فاطمه او شاداب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از دوباره شروع شدن فعالیتهایشان
د خپل فعالیتونو د بیا پیل په اړه خبر ورکړی. خلکو ته دا ډیره د خوشحالي خبره ده، ځکه که دا ریاست پرانیستی وي د خلکو ډیری ستونزې به حل کړی شي.
هیله کوم چې دغه روند او دغه لړۍ چټکه او دوامداره وسرل شي، ځکه ډیرو خلکو ستونزې ورسره حل شي.
شاوخوا یوه میاشت مخکې د پاسپورت ریاست چارې داسې مهال بندې سوې چې زرګونه کسانو د دغه ریاست دروازې سره د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره کتارونه جوړ کړي وو. طالب چارواکو د دغه کاربندیز لامل تخنیکي ستونزې ښودلې وې. د پاسپورتونو ډیری غوښتونکي ناروغان، سوداګر او د محصلینو ترڅنګ هغه کسان دي چې غواړي له افغانستانه ووځي. که څه هم د طالبانو مشر د خپلو سیمه ییزو چارواکو نه غوښتنه کړې وه چې د زیاتې کډوالۍ د مخنیوي لپاره دې له هغو کسانو سره له نږدې خبرې وکړي او ستونزې دې ورحل کړي چې غواړي افغانستان پرېږدي، خو اټکل کیږي چې د پاسپورت د ویش لړۍ تر عادي کېدو وروسته به د بېوزلۍ او ناامنیو له امله د افغانانو د کډوالۍ کچه نوره هم لوړه سي. د کابل پاسپورت چارواکو د آنلاین فورمو په برخه کې ځینې بدلونونه هم راوستي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات شریک نه کړل.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په خوست کې د هغو درملتونونو او روغتیایي کلینیکونو د تړلو لپاره عملیات پیل شوي چې قانوني جواز نه لري او د روغتیا په برخه کې غیر معیاري خدمتونه وړاندې کوي. چارواکي که څه هم د غیر قانوني درملتونونو او کلینیکونو کار شمیر نشي، خو وايي په دې ولایت کې خپل سری کلینیکونه او درملتونونه ډیر دي. له بلې خوا د خوست اوسیدونکي د دې اقداماتو هرکلی کوي او له مسؤلانو غواړي چې د روغتیا په برخه کې دي د څارنی بهیر نور هم زیات کړي. نور حل له هغه ځایه په دې راپور کې
د خوست روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې به هغه ټول روغتونونه، کلینیکونه، درملتونونه او کتنځایونه وتړل شي چې په غیر قانوني ډول په روغتیایي خدمتونو بوخت دي. د چارواکو په وینا غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي او دوی به یې مخه ونیسي. د خوست روغتیایي چارواکو یاد څرګندونی په ښار کې د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیوي عملیاتو پر مهال آزادۍ راډیو ته وکړي. د عام روغتیا رئیس صاحب ګل خالد ویل هیچا ته د خپل سر روغتیایي خدمتونو اجازه ورنکي.
هغه کلینیکونه غیر قانوني چې په خوست کې فعالیت کوله، ان شاء الله د نن ورځې نو ورسته به دغه کلینیکونه ټول بندیږي. پس په خپل ول دل چې محلاک شول ټول خوست میشتې ولسونو ته دا موږ ډاډ ورکو چې پارتونو کې به ان شاء الله د دې غزارنه تاسو ټول په امن کې اوسئ ان شاء الله.
په خوست کې ډاکټران او روغتیایي کارکونکي هم وایي خلکو ته باید د عام روغتیا وزارت د پالیسیو او ستراتیژیو پر اساس کې خدمتونه وړاندې شي. مالج ډاکټر حبیب شانسوري چې د خار د روغتیا د برخه څخه د نظارت یو غړی دی وایي په خوست کې هغه شمیر معالجوي او د غاښونو کلینیکونه او درملتونونه ډیر دي چې جواز نه لري.
ډاکټر صاحبان چې جواز نه لري، هغه ډاکټر صاحبان چې مسلکي نه دي خدمات ترسره کوي، هغه د وخنې چې رسمي فارمسیس ونه لري خدمات ترسره کوي، دا د ولست لپاره په زیان دي. او عام روغتیا وزارت او عام روغتیا ریاست په د ستراتیژۍ او پالیسۍ په نظر کې نیول سره ان شاء الله په دې اړوند اجرات کوي او دا به ولستونو لپاره په دې برخه کې کور کې ترڅو وکړای شو موږ ولستونو ته قانوني خدمات وړاندې کړو.
په خوست کې د روغتیا د برخې کارکونکي د کلینیکونو او درملتونونو څخه څار او نظارت د باکیفیت او معیاري درملنې د ترویجولو لپاره یو ښه اقدام بولي. د غاښونو د برخې او معالج نورخان وایي
هغه ډول فعالیتونه چې د وخنې برخه کې د کلینیک برخه دي دوی ترسره کوي، هغه جواز ونه لري. هغه لپاره موږ متوجه شو چې هغه قانوني او جواز پیدا کړو چې کله موږ نه داسې یو فشار واري دیگی یا مونږ متوجه کیږو ترسو اغه ایکسپایر دوا چې دوه غالي منځل لري کو او ایکسپایر دوا ونه پلورو.
په خوست کې د پخوا په پرتله د نورو توکو د بیو د لوړېدو ترڅنګ د درملو بیې هم لوړې شوې دي. د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صدیق له حکومتي چارواکو غواړي چې د روغتیا په برخه کې د نظارت پروسه پیاوړې کړي.
ولس غریب ده، د لاسو افغانیو په قیمت او میپرازول غولای چې مایدې لپاره استعمالېږي هغه دوی په شل خرڅوي. همداسې د سار درد والا او نیډول په نامه عمومي ګولۍ هغه اوس په هغه ته رسېدلې دي. ډېر شو افغانیو ته د امارت نامه دا هیله ده چې دوی باید نظارت وکړي په مارکیټ کې او خلک ولس باید دوی سره همکار شي.
د خوست د روغتیایي چارواکو په وینا د هغو درملتونونو چې په تاریخ تیر درمل پلوري او هغه روغتیایي کلینیکونو او د ډاکترانو د کتنځایونو د تړلو لپاره به عملیات دوام وکړي چې قانوني اسناد نه لري. همداشان د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیوي عملیاتو روان بهیر به ولسوالیو ته هم وغځول شي. آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. له تیرې یوې میاشتې راهیسې دا دریم ځل دی چې روسیه د بلاروس لویدیځې پولې ته هغه جنګي الوتکې په ګزمه لیږي چې د اتومي وسلو د لیږد وړتیا لري. بلاروس په سیمه کې د روسیې متحد دی، خو اوکراینی چارواکي داسې ویره لري چې روسیه ممکن پر اوکراین د برید لپاره د بلاروس له خاورې کار واخلي. روسیه داسې مهال د پوځي مانورې ترسره کوي چې د اوکراین پولې نږدې پوځي خوځښتونو د لویدیز غبرګونونه پارولې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ په دې موضوع راپور چمتو کړی چې جزئیات یې سره اورو.
روسیې پرون د ستراتیژیک بمبارد دوه الوتکې چې د اټومي وسلو د لیږد وړتیا هم لري د بلاروس لویدیځې پولې ته ولېږلې. دا پوځي تحرکات داسې مهال کیږي چې په ټوله ختیځه اروپا کې ناندرۍ ډېرې شوې دي. په مینسک کې چارواکو ویلي د روسیې د دغو M2 الوتکو ملګرتیا نورو روسی او بلاروسی الوتکو کوله. د چارواکو په وینا په تیره یوه میاشت کې دا دریم ځل دی چې دا ډول ماموریت ترسره کیږي. د روسیې او لویدیز ترمنځ اړیکې ځکه خړې پړې شوي چې دغه هیواد له اوکراین سره نږدې پوله کې پوځي تحرکات پیل کړي او ځواکونه یې ځای پر ځای کړي دي. د اروپا اړیکې بیا د روسیې له متحد بلاروس سره هم خرابې دي او اروپایي ټولنه بلاروس د پولان په سرحد کې د کډوالۍ د ناورین لامل بولی. اوکراینی چارواکو د بلاروس پر خاوره د روسي الوتکو پر ګزمې اندېښنې